دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې د ورستیو بریدونو لپاره د زمینی په برابرولو کې مسؤل دي د سفارت مرستیال کرین ډیکر په یو ویډیوي اړیکه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دویم مرستیال سرور دانش سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو د سولې پروسې او د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت په اقداماتو خبرې کړې دي همداشان د امریکا د سفیر مرستیال په کابل او ننګرهار کې پرونیو بریدونو ته په اشاره ویلي دي چې طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خو دوی مسؤل دي چې د تاوتریخوالي او داسې بریدونو لپاره یې زمینه برابره کړې ده د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال سرور دانش هم ویلي دي چې طالبان د بریدونو لپاره زمینه په برابرولو کې مسؤل دي او په وینا یې چې د دغه ډلې یو شمیر شبکې اوس هم د داعش سره همکاري کوي د انجونو لپاره د تعلیم د حقوقو مدافع او ملګرو ملتونو د سولې سفیر ملالې یوسفزی په کابل او ننګرهار کې پرونی خنړی بریدونه غندلې دي ملالې نن د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د کابل په پرونی برید کې د ښځو او ماشومانو وژل کېدو خوښنه کړې ده هغه وایي د کورونا وایروس پر مهال د اوربند د ټینګېدو په اړه د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي د افغانستان د امیر اختیار د وزارت معین ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کابل کې په سلبستریس ملي روغتون په پرونی ډلیز برید کې څلیرشت ملکی وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي طالبانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې افغان ځواکونو ته یې د دفاعي حالت نه بیرته تعرضي حالت ته د اوښتلو امر کړی د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی په وړاندې د تعرضي جګړې اعلان ښکاره کوي چې محمد اشرف غنی غواړي نور هم خپله واکمني د جګړې په سوري کې وغځوي ښاغلي غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو دغه لارښوونه وروسته تر هغه وکړله چې د سې شنبه په ورځ په ننګرهار کې ځانمرګي برید او په کابل کې د ولادي نسایي په یو روغتون وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه څلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا نوي نور ژوبل شول د طالبانو د غویان د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو یوه ورځ وروسته ویلي دي چې د داعش ملیشو لخوا د کابل ښار په دشتي برچی او د ننګرهار په خیوا ولسوالۍ کې په ملکي خلکو برید د طالبانو کار نه دی او هغه په کلکه غندي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د سې شنبې د ورځې د خونړیو پیښو د غندنې سربیره طالبان او د افغانستان حکومت دې ته هڅولی دي چې د دغو بریدونو عاملین محاکمه کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روژې په میاشت کې او د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو د ګواښونو په منځ کې کرکې پارونکي او بوګنونکي تروریستي بریدونه ترسره کېدل په سختو ټکو غندي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او تهران ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون په اساس دواړو هیوادونو د ایران په پوله د افغان کډوالو د غرقېدو قضیې په تړاو ګډې څېړنې پیل کړې دي د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دي چې د ایران سره په پوله کې د پیښې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو وروسته پریکړه شوې ده چې نن د پیښې په ځای کې ګډې څېړنې پیل شي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه په نیوزیلند کې چارواکو اعلان وکړ چې نن دویمه ورځ ده چې د کورونا وایروس هیڅ مثبته پیښه په هغه هیواد کې نه ده ثبت شوې چارواکو همدارنګه اعلان کړی دی چې سر دننه به په ټول هیواد کې اکثریت غټې مغازې دوکانونه او رستورانتونه بیرته پرانستل شي خو په دې شرط چې ټولنیز واټن به مراد کیږي او په یو وخت کې به د لسو نه زیات کسان په یو ځای کې نه راټولیږي نیوزیلند چې تقریبا 15 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس په کې 1490 کسان نیولې دي په همدې حال کې په روسیا کې چارواکو په 13 ساعتونو کې د لسو زرو نه د زیاتو مثبتو پیښو خبر ورکړی د روسیې د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې 1028 کسان په 13 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي چې په دې سره په روسیا کې د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 2,02,201 ته ورسېده د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې په یوه ورځ دومره زیاتې مثبتې پیښې نه دي ثبت شوي د روسي د امیر اختیار وزیر مخایل موراشکو نن پارلمان ته وویل چې د سلو زور نه زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي دي او شاوخوا 1500 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن لګول شوی. دوه مهاجر چې تازه د ترکیې نه د یونان د لسبوس ټاپو ته رسیدلی دي د کورونا په ویروس اخته شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان چې ښځه او خاوند دي د کوم هیواد اتباع دي، خو چارواکي وایي د هغو 150 مهاجرینو په ډله کې دي چې تازه یونان ته رسیدلی دي. په یونان کې چارواکي وایي چې دا کسان په خیمو کې قرنطین شوي دي، خو پخوا د مهاجرینو په یو کمپ کې چې د افغانانو په ګډون پکې ګڼ شمېر مهاجر دېره دي اوسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اسرائیل په هغه پلان خبرې وکړي چې غواړي لویدیځه غاړه د اسرائیل د خاورې سره یوځای کړي. اسرائیل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر وخت فلسطیني ځوانانو په قبضه شوو سیمو کې د اسرائیل پاوس په تیګو وهلی او یو فلسطینی تنګی ځوان د پاوس په ډزو کې وژل شوی. او وروستی خبر دا چې مصر د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF سره په خبرو اخته دی چې 2.8 میلیارد ډالر عاجله مالی مرسته ترلاسه کړي. د بلومبرګ خبري ایجنس په راپور کې ویلي دي چې مصر د IMF نه د 5 میلیارد ډالرو او د یوې بلې منبع نه بیا د 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د مصر د مرکزي بانک مشر رامي ابو النجاد د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې منلی چې د مصر لخوا غوښتل شوی رقم تقریبا همدومره دی. مصر وایي دې پیسو ته ځکه ضرورت لري چې غواړي د کورونا ویروس له وجې چې کوم بودیجوي کسر پیدا شوی چاره یې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 15,226 تنو ته ورسید. په دې شمیر کې 402 تنه ډاکټران او روغتیايي کارکونکي هم شامل دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د حج او اوقافو د وزارت د غوښتنې سره اوس هم په ټول افغانستان کې په جمعتون کې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو شپږ سوه 19 سمپلونه ټیسټ شوي چې 259 مثبت ختلي دي.
15 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، 240 تنه روغ شوي دي. په دې سره نو افغانستان کې موږ تر اوسه 15,226 مثبت واقعات، 122 فوتي واقعات او 1,443 ناروغان لرو چې بیرته روغ شوي دي. تاکید مو بیا پر ټول خلکو باندې دا دی چې خپل ټول هڅه وکړي چې د کورونا ونه وځي، کور کې پاتې شي، ټولنیز واټن د اقل 1-2 متر وساتئ، ماسک استفاده کوي، لاسونه د ورځې 10-20 ځله پرې وایي، څو تاسو ستاسو کوند کورنۍ غړي، ستاسو ملګري او ستاسو ټولنه مسؤول اوسي.
ډاکټر مجروح، په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو شمېر 302 تنه وخوت. هغوی ویل چې دغه شمېر څخه 8 تنه د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. هغه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته پیښو ګواښونو ته په پاملرنې وویل چې حکومت هڅه کوي چې په روغتونونو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو روغتونونو کې د افغان جاپان روغتون په څېر چې په کابل کې د کورونا د وایرس ناروغانو درملنې لپاره ځانګړې شوې وي قوي اقدامات پلي کړي. د عامې روغتیا وزارت مین ډاکټر وحیدالله مجروح سره د چهارشنبې د ورځې په خبرې کانفرنس کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د خبرونو موین شیوا شرک هم حاضر و. ډاکټر مجروح په خپلو خبرو کې په کابل کې د سې شنبې په ورځ پر سل بیسري روغتون باندې د بریټ په باب د دغه وزارت خوشحالي او هم اندېښنې خبرلارو سره شریک کړي. هغه په جګړه کې د ټولو خلکو غواړو او غوښتل چې د دغه وزارت بي طرفي ته دي درناوی وکړي.
د روغتیا وزارت ټول دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري، د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري روغتیا سکتور ته د به طرف روغتیا سکتور په سترګې وګوري. روغتیا پرسونل، روغتیا پرسونل زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسؤولو ساتل سي. زموږ هدف خلکو ته خدمت ده. موږ ته هیڅ سیاسي، جغرافیایي، ژبنیز تړاونه اهمیت نه لري.
شیوه شرک تی خبری کانفرنس په وینا کې تر ډیره د خلکو د خبرتیا په برخه کې د اطلاعاتو پرنګ وزارت په پروګرامونو باندې خبري وکړي. خاغلی شرک ویل چې د دې سره سره چې افغانستان دینی عالمانو له خلکو جماعتونو ته د نه تللو غوښتنه کړې، خو خلک لا هماغه سي جماعتونو ته د لمونځ لپاره ځي. خاغلی شرک ویل
با تاسف با وجود که وزارت محترم حج
با تاسف سره چې د حج او اوقافو وزارت پراخه فعالیتونه کړي او دینی او شرعي پیتوی مطرح کړي، خو په ټول افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې ګورو چې پر جمع د لمونځ ادا کولو او د ابداسه تازه کولو په ځایونو کې عوام خلکو ته د دینی عالمانو لخوا پوهاوی نه ورکولو په برخه کې اوس هم ستونزې او ګواښونه شته. دي
وجود داره
د کرونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت توخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو لوات یې وادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د چهارشنبې تر سهار پورې په نړۍ کې 202,386 مړه کړي او 4,201,838 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي قانون جوړونکو د امریکا د اقتصاد د پرانیستلو په اړه بحث وکړ. هغوی په دې اړه د امریکا له جګپړو صحي کارپوهانو څخه پوښتنې وکړې که په کور کې د پاتې کېدو محدودیتونه لیرې سي، آیا دا امکان موجود دی چې له کورونا وایرس سره مبارزه وسي؟ په دې اړه نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
داسې حال کې چې د امریکا ایالتونو په کور کې د پاتې کېدو د محدودیتونو کمیدو ته مخه کړې، قانون جوړونکو ته په مړینو کې د کمښت تر راتګ پورې د نه پاتې کېدو د قیمت په اړه خبرداری ورکړل شو.
که ځینې سیمې، ښارونه او ایالتونه له لارښوونو پرته او په بیړه خلاص شي، پرته له دې چې د ځواب ورکولو مؤثر او مفید توان ولرو، نو زما اندېښنه دا ده چې موږ به په پیل کې د ویروس د سر راپورته کولو کوچنۍ نښې ووینو چې ښایي د وې پراخې ساري ناروغۍ په خپرېدو بدل شي.
که څه هم د امریکا په ډیرو برخو کې د محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر مظاهرې وشوې، خو امریکایي سناتوران او صحي متخصصین باید پر ویروس د نه ککړېدو په خاطر له لرې څخه کار وکړي. یو شمیر دیموکراتان ماسک اغوندي، خو ځینې جمهوري غوښتونکي بیا نه اغوندي. دا په خپله د ویروس په وړاندې د مبارزې په کار کې د سیاسي اختلافاتو د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
د دې وبا په مقابل کې تر نامعلوم وخت پورې په کور کې پاتې کېدل د حل لار نه ده. د ټولو هغو خلکو لپاره چې د اقتصاد د بندېدو له امله زیانمن شوي دي، کافي پیسې نشته دي. خبره ټوله کار ته او ښوونځیو ته په بیرته ستنېدو، ازموینو، قرنطین، علاج او د واکسین په کولو حل کېږي.
حتی که د امریکا اقتصاد په پښو ودرېږي او کاروبار پیل شي، خو د تاوان جبران به مشکل وي. د وزګارۍ شمیر په کابو تیرو سلو کلونو کې خراب حد ته رسېدلی، خو د سنا جمهوري غوښتونکي د مرستو د بل پړاو له منظورېدو مخکې د احتیاط غږ کوي.
که موږ هغو اقداماتو ته نظر واچوو چې تر اوسه پورې مو کړي دي، نو موږ په ملي پورونو $3 تریلیون ور زیات کړي دي او د نورو ګامونو تر اخیستو مخکې په کار ده د هغو د مؤثریت ارزونه وکړو.
دیموکراتان وایي د ضروري کارمندانو سره د مرستې او د امریکا د اقتصاد د ساتلو لپاره یوې بلې لویې کومکې بستې ته ضرورت دی.
موږ باید همدا اوس د خلکو په اړه پراخ فکر وکړو، ځکه که داسې ونه کړو نو وروسته به د ډیرو تلفاتو او تاوانونو لامل شي. د اقدام نه کول ډیر ګران قیمت لري.
ټاکل شوې ده بل $3 تریلیون کومکې بسته د رواني اونۍ په پای کې د استازو مجلس لخوا تصویب شي، خو په سنا کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، منظورېدلې ګران برېښي.
کرونا وایرس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 3,500 کسان وژلي دي او د 1,400,000 څخه ډېر کسان په دې ویروس ککړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت تیره ورځ د کابل په یو روغتون او په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې د بریدونو څخه د طالبانو انکار او د مسؤلیت نه منل د منلو وړ نه بولي او وایي چې د طالبانو دا انکار نه یوازې چې افغان حکومت بلکې نړیوالې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دی. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي چې د دغو بریدونو د عاملینو محکمې ته په راکشولو کې سره همغږي وکړي. نور حال د رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
مننه شایسته جانې. د کابل په دشتي برچی کې په یو روختون او د ننګرهار په خیوه کې د جنازي په مراسمو ترهګریز بریدونه د دې لامل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه میاشتنی د افغان ځواکونو فعال دفاعي حالت مات کړي او افغان ځواکونو ته اجازه ورکړي چې په طالبانو یرغلګل بریدونه وکړي. طالبانو خپل ولسمشر غنی پړ بللای. په دشتي برچی او خیوه کې دا بریدونه په پراخه کچه غندل شوي. د ملګرو ملتونو ترڅنګ ګڼو نورو هیوادونو هم دا بریدونه غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پمپیو د کابل او ننګرهار بریدونه غندلی او له طالبانو او افغان حکومت غوښتي چې د پرونی پیښو عاملین د عدالت ته کش کړي او همغږي دي ولري. مایک پمپیو په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغه چې تاوتریخوالي کمخ را نشي او سیاسي جوړجاړي لپاره مؤثر ګام نه وي اخیستل شوی افغانستان به له ترهګرۍ متضرر وي. دا بریدونه زلمی خلیلزاد هم غندلی دي. په خپل ټویټر یې ویلي چې د سولې په لار د تللو وخت دی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقین خبریالانو ته وویل چې د دشتي برچی او خیوی له بریدونو د طالبانو انکار د منلو نه دی.
د دوی فعالیتونه د دوی حمله نو دا خو نشي کېدای چې دوی د انکار وکړي. د دوی انکار هیڅ چاته د منلو وړ نه دی.
د غوپیخو افغان ولسمشر اړ کړ چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت وباسي.
د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تاروزی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
خود ولسمشر غنی دغه دریسته طالبان خبرګون درلود. طالبان ولسمشر غنی د سولې د توافقنامې له لاستیکولو وروسته د سولې په پروسه کې په خندونو ګرام وباله. وی ویل چې جنگ په سیوري کې خپل واکمنی غځوي. طالبان هم جنگ ته تیارې خولې دي. د امنیتي چارو کارپوه نجیب ننګیال بیا وایي چې د امریکا او طالبانو له توافق را وروسته په تاوتریخوالي کې کمخ نه دی لیدل شوی.
طالبانو ونه شو کولای چې سولې ته خپل تعهدات هغه چې لازم او هغه چې د نړیوال ټولنې او هغه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه و ثابت کړي. طالبان پړ دی او د سولې په وړاندې تاوتریخوالی او د جګړې ادامه تر ټولو لوی خنډ دی.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي جګړه بلا شدید شي.
مخصوصا د اشرف غنی خبره د جنگ په باب باندې دا تمن په سوله باندې تاثیر راوستلی شي، ځکه چې د سولې خبره چې وه هغه د شفقتي منطقه ته نه ده تللې.
عام خلک بیا له دواړو لورو د جګړې ودرېدل غواړي.
جنگ کې خیر نشته، ځکه موږ افغانان کې مري. هغه طرف یې کوي مخ نه کوي او دا طرف یې باید ونکړي.
په همدې حال کې د افغانستان ملي امنیت په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې له لاسلیکولو وروسته د سور تر 22 نیټې پورې، یعنی په تیرو دوه نیمو میاشتو کې طالبانو 3212 ترهګریز بریدونه کړي، 498 ملکی وګړي پکې وژل شوي. امنیتي ځواکونه بیا په دفاعي حالت کې 1593 بریدونه کړي او په همدې موده کې 2116 طالبان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو، په کابل او د ننګرهار په شیوی ولسوالۍ کې د پرونیو سوو ځانمرګو بریدونو په حق له په کور دننه او نړیواله کچه توند خبرګونونه شودل سیبي. جمهور رئیس اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپل خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړي. آیا تعرض برید کوون کې ماتولی سي؟ ولی دا ډول خونړي بریدونه کیږي؟ د افغانستان د دفاع وزارت په خواني ویان دولت وزیر امریکا ژغته وویل
لومړی باید ووایم چې جګړه د حل لاره نه ده. که څوک په جګړه باندې ټینګار کوي او د جګړې له لارې غواړي چې قدرت ته ورسیږي، دا امکان نه لري. په دې اخرو کې مخالفین داسې کوښښ کوي چې د مختلفو لارو د افغانستان په دولت باندې او حکومت باندې فشار راوړي، تر څو هغه غوښتنې چې مخالفین لري هغه بدون د چونو شرانه بدون د کوم خبرې نه د افغانستان حکومت ومني، خو دا هم امکان نه لري. حل لاره یوازې دا ده.
مخالفین خو د حکومت څو ډلې دي، مقصد هم د چا نه دی؟
هدف مې د طالبانو نه دی. طالبان که غواړي چې سوله وکړي، خپل افغانیت ثبوت کړي، او په افغانستان کې د دې لپاره کار وکړي چې جګړه پای ته ورسیږي، باید د افغانستان د حکومت سره خبرو ته ماده شي او خبرې وکړي. یوه خبره چې زه کولی شم، پرون ګوره یو ستره فاجعه په افغانستان کې رامنځته شوله. د دې هغه ټول ګروپونه، تروریستي ګروپونه چې داعش دی، القاعده ده، یا نور ګروپونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه بستر ورته زمینه ورته طالبانو جوړه کړې ده. دا څومره طالبانو اعلان وکړي چې دا کارونه موږ نه دي کړي، دا بریدونه موږ نه دي کړي، خو د افغانستان خلک چې دي دا پړپ طالبانو باندې اچي. ځکه طالبان سولې ته آماده شي، هغه تروریستي ګروپونه بیا نه شي کولای چې په افغانستان کې بریدونه وکړي. نو معنا دا ده چې طالبانو ته دغه مسؤلیت ور تر غاړه کېږي، هغوی د دې نه ځان نه شي خلاصولی.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د ځپلو لپاره بیرته د تروریستي عملیاتو امر کړی دی. تاسو د یو باتجربه نظامي کس په صفت د جمهور رئیس د اقدام په اړه څه نظر لرئ؟
کله چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره د اوربان تړون لاسلیک کړی او ورسره کوم معاهده چې وکړله، په هغه وخت کې یو څو ورځې لس ورځې دوی ورکام اعلان کړی و. په هماغه تاس باندې د افغانستان جمهور رئیس اعلان وکړ چې موږ ورکام کوو او خپل قوتونه ټول دفاعي حالت ته واړول. ډېر وختو کې دوی بریدونه نه کول، دوی فقط دفاعي حالت کې وو. اوس دغه بریدونه چې جګړه تیزه شوه، بریدونه ډېر شوه او ټول تروریستي ګروپونه فعال شوه، په دې صورت کې جمهور رئیس مجبور و مکلف دی چې د خپلو خلکو د ساتلو لپاره داسې یو امر یا فرمان صادر کړي. خو زما په عقیده باندې چې دې فرمان ته اړتیا هم نشته دی، ځکه چې د وسلوال پوځ، د پولیسو، د امنیت همدغه دنده ده چې خپل خلک وساتي، د خپلو خلکو نه دفاع وکړي. په هر وخت کې باید آماده وي چې د خپلو خلکو دفاع وکړي. خو بیا هم که جمهور رئیس دغه فرمان ورکړی دی، دا یې د دې لپاره ورکړی دی چې خپل خلکو امنیت وساتي، او دا یې دنده هم ده، دا یې وظیفه هم ده د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ د اعلی سر قومندان په توګه. نو بنا هم دا کار د ده د دې په معنا نه دی چې جګړې ته زما په عقیده، البته چې جګړې ته د لمن وهي، دا خو ویي چې افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، او بدون د قید و شرطه سولې ته یا خبرو ته چمتو دی. مګر طالبان تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه پېژني، د افغانستان حکومت دولت په رسمیت نه پېژني، او نه غواړي چې دلته په مختلفو بانو باندې دغه خبرې ځنډوي. کله 5000 یا بندیان د خوشي کولو، کله وي موږ امارت اسلامي جوړو، کله وي چې وسلوال پوځ ړنګو، کله یو بانه کې، کله بل. دغه بانې په افغانستان کې سوله نه شي راوړي.
څه موده مخکې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې که طالبان دا ډول حملو ته دوام ورکړي، ځواب ته دې په تمه شي. نو ستاسو د وینا د قرار چې تاسو ووایئ چې دا حملې طالبانو کړې دي او غواړي چې فشار راوړي په حکومت تر څو قدرت دوی واخلي، که داسې اوس نو د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د امریکا نه باید طالبان د څه ډول ځواب په تمه اوسي؟
افغانستان سره امنیتی تړون لري، په هغه کې ټول شیان روښانه دي. د افغانستان په وسلوال پوځ څوک بریدونه کوي، دوی باید ورسره مرسته وکړي. هغې کې نوشته دي چې ښوونه روزنه کې باید مرسته وکړي، مالاتو کې مرسته وکړي، تمویلې کې، هغې کې دا ټول نوشته دي. د امریکا متحده ایالات نه شي کولی چې په خپل سر باندې په یو جانبه توګه د هغې تړون نه ووځي. نو دوی مجبور دي چې قومندان اعلان وکړي، که چېرې طالبان یا مخالف ګروپونه جګړې ته دوام ورکړي، دوی باید د جواب په تمه شي، یا د ځواب په تمه شي. دوی مجبور دي د افغانستان د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي او کومک یې وکړي. د افغانستان وسلوال پوځ مجبور دی چې جواب ووایي یا عملیات ترسره کړي. په عملیاتو کې زموږ د افغانستان د وسلوال پوځ د هغوی قواوې تر اوسه کمزوري دي. په هغه برخو کې چې ورته اړتیا وي، باید د امریکا متحده ایالات قوتونه یا بهرني قوتونه دلته ورسره مرسته وکړي، په اکمالاتو کې ورسره مرسته وکړي، په هوایي حمایت کې ورسره مرسته وکړي. دا مرستې د ځواب دی طالبانو ته یا مخالفینو ته.
ډېره مننه وزیر صاحب، کوم وده.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 6% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر هر وای مخبل مخ خپل پوز او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وینځلي لاس ما وای. دریم هر کله چې پرنجیږي یا ټوخیږي باید خپل خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخیږي. څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ، له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له پراخېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له عربستان څخه د سلګونو هغو بندیانو د انتقال بهیر پیل کړی چې په قونسلي اسنادو کې د ستونزو له امله په عربستان کې په توقیف کې وه. نور تفصیل زموږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د افغان سفارت د هڅو په نتیجه کې سلګونه هغه افغانان چې په کونسلي اسنادو کې د ستونزو له امله په توقیف کې و خوشي او د سعودي عربستان په مرسته افغانستان ته انتقالیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي عربستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په بهرنیو هیوادونو کې بندي افغانان له روغتیايي ګواښونو سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه 224 تنه افغانان چې په سعودي عربستان کې په توقیف کې وو افغانستان ته انتقال شوی دی. مجموعاً 600 افغانان د همدې ستونزې له امله د سعودي عربستان په توقیف خونو کې دي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به افغانستان ته انتقال شي. ښاغلي هیواد دغه راز وویل چې د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ لخوا په دیرشو هیوادونو کې د افغان محصلینو وضعیت هم ارزول شوی او د هغوی د ستونزو د حل لپاره اقدامات شوي دي. په اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې د قرنطین او د ګرز بندیز له امله افغان محصلین له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په خپل د محصلینو له استادو سره خبرې کړي، د هغوی ستونزې اوریدلې دي. د افغانستان سیاسي او کونسلي نمایندګیو ته یې دنده سپارلې تر څو د هغوی ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا او بیړني اقدامات وکړي. په هند کې یو شمېر افغان محصلین وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنطین په شرایطو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بانکونو پیسو استولو مرکزونو او د خوراکي موادو د هټیو تړل کېدل، د محصلینو په لیلیو کې د کورونا وایروس مثبتو پیښو ثبتېدل او پکې د وایروس د پراختیا ویره، او د قرنطین په ورځو کې د کورونو د کرایې او د پروازونو د ټکټونو د بیو لوړوالی هغه ستونزې دي چې په هند کې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي. د هند د ګریټر نویډا په ایالت کې افغان محصلینو شاه فیصل او خوشحال امریکا غږ ته وویل
پونی، گوا، بمبئی، راجستان، جیپور دغلته چې کوم کسان اوسیږي، کوم محصلین چې ول هغه ډیلی په پرتله هغه دو چند له مشکلاتو سره مخ ول، نو سفارت یې غم نه ده خوړلی. سفارت ورته په وخت باندې رسیدګي نه ده کړې.
صرف یو کومک چې ما ولیده چې هند یو څو فلایټونه برابر کړل د افغان شاګردانو او د افغانانو چې مریضانو دلته پراته وو هغوی ته یو څو فلایټونه مساعده کړه چې بیرته خپل وطن ته ورسیږي. خو بس دغه یو مرسته یې وکړله چې فلایټونه ورته مساعده کړه، نو دغې نه علاوه ما کوم بل کومک نه دی لیدلی چې هغوی کړی.
همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د هغو افغان مسافرو له شمېرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د وضع شویو بندیزونو پر مهال په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې وو، افغانستان ته د 90,000 افغان مسافرو د انتقال زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د نشراتو رئیس محمد نعیم صالحی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 10,000 گیر پاتې شوي افغان مسافر د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.